د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې امریکا او طالبان نن قطر کې سولې ته رسیدو تاریخي تړون لاسلیک کوي. د طالبانو څخه باندې دیش کسیس پلاوی لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو شمیر افغانان د غونډې ځای ته رسیدلي دي. له دوه درته تازه حال درکو. د دغه موافقې په اړه مو د افغانانو له خوخیو هم خبرو. نور مسائل هم شته، خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه موافق نه دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې څو شېبې وروسته به دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي، او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو خپلو کې په وروستي کړ کې خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دي، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه نه دي موافق. ښاغلی محب چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، د بیلګې په توګه په هوکړه کې طالب لوري ته د اسلامي امارت د نوم د کارولو یادونه وکړه. غلی محبوایی طالبان ادعا لري او په تړون کې خپل نوم د اسلامي امارت په توګه یاد کړی، اګر چې په قوس کې ورسره یاد شوی چې د امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني. خو موږ د طالبانو د امارت له ذکر سره موافق نه یو، باید د طالبانو د تحریک په نوم یاد شوی وای. داسې موارد زیات دي چې له تخنیکي پلوه ورسره موږ موافق نه یو. د ښاغلي محب په وینا دوی غواړي ووایي چې د دې هوکړې له ټولو مواردو خبر دي او له یو شمېر مواردو سره موافق نه دي. د نوموړي په وینا د امریکا سره په نننۍ ګډه اعلامیه کې به خپله دا اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او افغان ولسمشر دغه شریکه اعلامیه به پر پخوانیو ژمنو او تعهدونو ټینګار وکړي، او له دې توافق چې نن په دوحه کې لاسلیک کیږي له دې وروسته به د افغان حکومت، ناټو او امریکایي لوري د همکاریو څرنګوالی واضح کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی. چارواکي او څارونکي باور لري چې نوموړی به په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک مخکې کابل کې افغان حکومت ته د واشنگټن لخوا د ملاتړ پر پخوانیو ژمنو د ودرېدو او دوام ډاډ ورکړي. ټاکل شوی اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر اسپر مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم کابل ته رسیدلی او دغلته یې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ټاکل شوی چې نن وروسته به د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبرې غونډکیت سرګندونه هم وکړي. بلخو د امریکا بل وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر پلاسمینې دوه ته رسیدلی سو دغلته له طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون لاسلیک مراسمو کې اوسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. رویټرز خبري اژانس د طالب چارواکو په حواله ویلي چې دوی یو دیرش کسیز هیات هم دوه ته رسیدلی. دوی دا نه دي ویلي چې دا هیات له کوم ځای دوه ته ولاړ، خو طالبانو ډیر مشان پاکستان کې اوسيږي. همدارنګه د ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر غړي له مخه په دوحه کې دي چې نن بل امریکایي لوري سره دا تړون لاسلیک کړي. طالبانو بلخوا خپل جنگیالوی ته ویلي چې په دوحه کې د امریکایي لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې دي په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ رادیو ته ویل طالبانو ته امر شوی چې د خلکو د خوښۍ په خاطر د هر ډول بریدونو ډډه وکړي. په افغانستان کې د یوې اونۍ ورکم وخت تېره شپه پای ته رسیدلی او تمه کېده چې بریدونه به بیا پیل شي، خو طالبان وایي دوی نه پیلوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم نن د ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به بیا تاوتریخوالی پیل نه کړي، خو په وینا یې دا پرېکړه په طالبانو پورې اړه لري. د ښاغلي خالد په وینا که طالبان ورکم ته دوام ورکړي دوی هم بریدونه نه کوي او دفاعي حالت کې دي، خو که بریدونه وکړي له ځان نه دفاع کولی شي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي. قریشي دا خبرې نن په دوحه کې د رویټرز خبري اژانس ته کړي. نوموړي چې طالبان او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه کې دي نن ورځ مهمه وبلله.
This has come about after
دا له نږدې دوو لسیزو وروسته پیښیږي. هیله ده چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات او د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون ښایي په 2 ساعتونو کې لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې دا دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې شاوخوا د 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا استازي برخه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمولوي. دا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ له نننۍ هوکړې وروسته په 2 ورځو کې پیلېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل په دې پلاوي کې چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې به نهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به پکې شامل وي. ښاغلي صدیقي د پلاوي د تازه شمېر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار حکومت ویلي چې دا پلاوی به 15 کسیز وي. د صدیقي نننۍ څرګندونې د نوموړي د هغو څرګندونو خلاف دي چې پرون یې په حواله ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی به یوازې د افغان حکومت استازیتوب کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د دواړو لورو ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوې چې د مسکو ملاتړ لرونکي سوریایي حکومت جنگي الوتکو په بریدونو کې 3 ترکی سرتیري ووژل شول.
خبرنه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرنه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ او وایورئ. پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا او طالبان راتلونکو ساعتونو کې په قطر کې لنګدې 2 کلونو خبرو وروسته سولې ته رسیدو په نوم تاریخي تړون لاسلیک کوي. راپور نو وایي چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د تړون لاندې لاسلیکونه کوي. عام افغانان د تړون ته ډیر خوښ دي. د پکتیا پټان کې له جګړې اغیزمن شوی یو افغان
ماشومان مې لاس ورکړي، لاس مو د کورنۍ غړي دې لاس ورکړي. او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي، ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او که 400 بستر دی.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د طالبانو څخه مو یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې نور دې دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، موږ به هم پخواني غمونه هېر کړو.
د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل کې دی او ټاکل شوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه خبره کړې. د تاوتریخوالي له کمښت سره کابل کې د روغتونونو سړې خونې تشې شوي او تابوت پلورونکي هم یو څه دمه شوي دي.
مخکې له دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي، موږ د ویلا شل دومره تابوتونه وړل، او اوس د تاوتریخوالی کم شوی دی او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي.
د خبرونې ډیر مسایل د تاوتریخوالي کم د کمښت غیز او د سولې هیلو ته ځانګړي شوی. هیله دا تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ او تودې موضوع ته. ټاکل شوی په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه په 2 ساعتونو کې لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو 2 کلونو راهیسې د دواړو لورو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې 2 ځله له ټیټو هاسکو سره مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شیبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل له دوحې سره په مستقیم تماس کړی. تکل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. موږ د موافقې لاسلیک ته اوس خبره له ساعتونو نه دقیقو ته رالنډه شوې ده. په تقریبا په یوه ساعت کې څه کم یوه ساعت کې به په پام کې ده چې دا موافقه لاسلیک کیږي. د چارواکو په وینا دا موافقه به د قطر د مرکز پلازمینې په سیمه ییز وخت د ماسپښین له 3:30 بجو څخه تر 15:00 په دغه فاصله کې لاسلیک کیږي. ټولې آمادګۍ ورته نیول شوي دي او داسې ښکاري چې دا موافقه به په خپل وخت لاسلیک شي.
د افغان دولت له لوري یا په ټوله کې افغان سیاستوال هم لیدل کیږي د غونډې په تالار کې؟
د غونډې په تالار کې د افغانستان د حکومت او د مدني ټولنو استازي ملي ترکی البته د یو کم شمیر یو څو محدود کسان چې په کابل کې د طالبانو له کړیو سره نږدې طالان شمیرل کېږي هغو په دا وروستۍ شیبه کې دلته راڅرګند شول او له ځینو رسنیو سره یې خبرې هم وکولې. اما د افغانستان د حکومت په استازیتوب دلته په دې غونډه کې هیڅوک هم نشته، په داسې حال کې چې د تقریبا اوو هیوادونو د امریکا، پاکستان او قطر په ګډون د اوو
بلې تکل صاحب فکر کوم اړیکه پرې شوه. تکل صاحب غږ مه اورئ. او اړیکه پرې شوې ده، بیرته به د خبرونې په ترڅ کې تکل صاحب ته ورسو. اوس همکار مو اشاره کوي چې تکل صاحب سره بیرته اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د موافقې له منځپانګې خبر دی خو د منځپانګې له یو شمېر مسایلو سره موافق نه دي. تکل صاحب بیرته وصل شوی، مهرباني وکړئ تکل صاحب، هیلې څه دي مجموع کې کوم سیاستوال چې هلته راغلي، کورني او بهرني چارواکي، هیلې څه دي چې دغه موافقه به بالاخره افغانانو ته څه زیری ورکوي؟
د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو لخوا تر اوسه په دې اړه دقیقا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته دوی یوازې دا خبره تایید کړې ده چې دا موافقه به له پلان سره سم نن لاسلیک کیږي. نن سهار کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او همدارنګه د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي کله چې د هوټل هغه د موافقه د لاسلیک ځانګړي سالون خواته را نږدې شول، نو خلکو په پرله پسې ډول، خبریالانو په پرله پسې ډول له دوی نه غوښتنه وکړه چې یو څه ووایي. خو هغه څه چې ما د طالبانو له مشرانو نه واورېدل یوازې همدا خبره وه چې موافقه ډېره ښه موافقه ده او د افغانستان په ګټه ده. دا ما له طالب چارواکو نه واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هیڅ ونه ویل او حاضر نشو چې د رسنیو په وړاندې خبرې وکړي. دومره موږ تر اوسه پورې له طالبانو او امریکایي چارواکو نه اورېدلی دي.
بله کور ودان، ډېره مننه تکل صاحب. بیا به هم له تاسو سره په اړیکه کې اوسو. احمد تکل دوه نه را سره و چې ویلې د تړون لاسلیک ته ساعتونه نه بلکې دقیقې پاتې دي، یو ټاکل شوی ته چې تر شاوخوا یو ساعت پورې تړون لاسلیک شي. او لکه کڅنګ مچ مخکې هم ویل په راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد او مولا عبدالغنی برادر به د دې تړون لاندې لاسلیکونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دوی د تړون له منځپانګې خبر دي خو په خبره یې له یو شمېر مسایلو سره دوی موافق نه دي. د طالبانو د اسلامي امارات یادونه یوه هغه مسله ده چې افغان حکومت ورسره موافق نه دی. دا هغه مسله ده چې په تړون کې ورته یادونه شوې. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته تللي او ټاکل شوي په څو شیبو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. همکار مو امید ظهیر مل د دغه پروګرام خبري پوښښته ورغلی، دا مهال را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. ظهیر مل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ دغه اعلامیه صادره شوه او کنه صادریږي؟
لودین سے تاسو اوریدونکو ته سلام. د غوز د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سلام خانه یې ماړی کی چې هر دغه تقرار لن همدغه غړی ترګم غړی په دغه اعلانیا رسمه صادره شوې ده. خو اعلان یې په لاس کې تلور مادي دی برخلوي لوی مادي دا چې تضمین چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوال د هغه ډلې افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویمه ماده یې د افغانستان څخه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو لپاره جوړېږي. دریم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکزي ټیم له لورې طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم تلپاتې او پراخ بنسټ اوربند. دا څلور مادې دي چې دغه اعلانیې لومړۍ برخه دي. دغه اعلانیې درې نورې برخې هم لري چې په هغه کې ځینې نور مسایل ذکر شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او متحده ایالات دا درکوي چې القاعده د داعش څنګه نور نړیواله ترهګرې ډلې د خپل غړو د استخدام، مالي تمویل، روزنې او داسې نورو بدونو لپاره چې د افغانستان خاورې کارولو ته دوام ورکوي د متحده ایالاتو د هغوی د متحدینو او د افغانستان د امنیت لپاره ګټ ګواښ دي. لومړی برخه ده. همدا ډول په دویمه برخه کې مې اوس موضوعات شمیرلې دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ اهداف د رسیدو او ژمنو عملي کولو لپاره په دوامداره توګه د امریکایي او ایتلافي د شتون د کچې او فعالیتونو په اړه سلام مشورې او همدا ډول په دریمه برخه کې چې البته په دې برخه کې بیا ځینې مادي هم شته لودین صاحب چې لومړی مادي له افغانستان د امریکایي ځواکونو سرتیرو ته به هغه راښکته کېږي او له دې ګډې اعلامې د خپرېدو او طالبانو سره توافق وروسته یې په 115 ورځو کې به طالبانو سره په شوي توافق کې نورې کړې ژمنې چې هغه اعلامې پورې البته یې توافق پورې اړوند دي هغه به عملي کېږي. او همدا ډول یې بیا په درېیمه برخه کې هم موضوعات راغلي لودین صاحب چې هغه حق خپله بیا څلور نورې مادې لري چې د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې دا په دې اړه نورې موافقې تایید او په رسمیت وپیژني. متحده ایالات او د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دي چې د بیا رغونې لپاره د اقتصادي همکارۍ په شمول به په خپلو کې مفاهیمو اړیکو ته دوام ورکوي. متحده ایالات به د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي نه ګواښي په ځکه چې ځواک نه کاروي او د افغانستان په قانون چارو کې ځوانه لیکي همدا ډول به سره برخه کې راغلي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلي کړکېچ ختمولو په خاطر سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو په برخه کې د روانو هڅو د ملاتړ د سیمهیز او نړیوال اجماع رامنځته کولو هلې ځلې روانې ساتي. همدا چې دغه اعلامیه تر اوس البته څو دقیقو یا هم که څه وایم تر څو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو سرمشریان سټولټنبرګ د روان ولسمشر له خوا راشلان د یو خبري کانفرنس دا کانفرنس لوبین صاحب د افغانستان کې د بهرنوي هیوادونو د ډیپلوماټیکو اساس سربیره ګڼ سیاسي مشران هم راغلي شوې دي او تمره په سوره کې د برنامه پیل شي.
کور ودان زهیر مل صاحب بشپړ معلومات موریدونکو ته ورکړل. حتما به په راتلونکو خبرونه کې تاسو سره بیا تماس نیسو کله چې دغه اعلامیه یا دغه موافقه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په داسې ورځ کابل ته تللي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د راوستو په نوم یو موافقه لاسلیک کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لاسو ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړیو دو میاشتو کې د افغان سیاستوالو او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناستې بلاخره دې ته لار هواره کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک ته چمتو شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بیې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیر ووژل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمې هیوادونو ته هم خپل سفرونه پیل کړل. له نه پړاو سخت خبرو وروسته د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې لسیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبرې هغه څو چې په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې به هوکړه رامنځته او لاسلیک تنک دی شو. که څه هم د دې هوکړلیک جزئیات شریک نشو خو په قطر کې د طالبانو په غونډه کې ګډونوال صدیق الله توحید الازادی راډیو سره خبرو کې وایي چې د وصول لمخې طالبان له امریکا سره په څلور مواردو هوکړه ته رسیدلی وو.
د امریکا پلاوی او د طالبانو پلاوی ترمنځ په څلور موضوعاتو باندې خبرې وشوه. لومړنی هغه موضوع ده چې امریکایان یا ناتو هغه تقسیم اوقات بلند وکړ طالبانو ته چې هغه پر اساس د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتل دي. بل مسئله هغه وه چې طالبان باید خپل اړیکې او ارتباط د ټولو تروریستي ډلو سره جلا کړي. درېیم مسئله د افغانانو ترمنځ دغه مذاکره باید پیل سي او سلورم هم د افغانستان نه د امریکا پر خلاف کوم حرکت ونشي او آتش بس یا اوربند دائمی سی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چمتو شو چې د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډویټ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې انتحاري حمله چې امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو، ترامپ غوسه کړ او د سولې خبرې یې لغو اعلان کړې او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه دي زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. دا چې د سولې په خبرو کې رامنځته شوی ځنډ په څو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
ترینه مسله خپله د متقابل باور مسله وه، برداشت دی چې آیا متقابل نیت د سولې لپاره لري که نه لري. وروستۍ دوه درې میاشتو زیاتې خبرې په محتوا باندې د حکړلیک نه وي، بلکې په هغه مسایلو باندې راڅرخېدي چې د نیت پاکوالی په هغې کې او یا جدیت یې ښودی.
ښاغلي خلیلزاد له لسم پړاو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ او په کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني مشرانو او چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلي. ښاغلي خلیلزاد له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم وکتل. له دې لیدنو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرمې شوې او د تاوتریخوالي د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی و، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم راضي شو. امریکا طالبانو د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشت د 28 نیټې له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمېدو یا اورکمونی پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کړي تاوتریخوالي د راکمېدو ونې په بریالي ډول پای ته ورسېده او طالبان ورته ژمن پاتې شو، نو د فبروري میاشت په 28 نیټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمېدو ونې بیګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نیټه د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د شاوخوا 50 هیوادونو استازي دوحې ته رسېدلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي مرکچیان او دغه راز د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي داس مهال قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کوي چې په تیر یوه اونۍ کې افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موده اعلان شوې وه. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پېښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربان په څیر بشپړه آرامي هم نه وه. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دوو وړو چاودنو شاهد و، هغه چې مسؤلیت چا ونه مانه، خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمیر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په دې اړه امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 28مه چې د کب یاهوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی موده پایل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري.
خو د تاوتریخوالي د کموالي په اړه د طالبانو په اعلامیه کې چې د تېرې شنبې یا د کب میاشتې په دویمه خبره شوه، لیکل شوی چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه و بیان شوی. د تاوتریخوالي د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتڼي د دې ګام هرکلی کوه.
زمونږ بلوسونه په ننګرهار کې له بېلابېلو ځایونو راټول شوي دي. کوچنیان مو، زلمیان مو، پخو عمر، یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سر راټول دي.
له هر جهت خوشحالي هستو. 14 شپه روانه ده چې بعد د دې به موږ د جنګونو او د بد وزنو په امن کې وو.
یو شمېر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو. خود تاوتریخوالي ونی بشپړ آرام هم نه و. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کب په اومه او اتمه نشه دوه چاودنې وشوې چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تنه نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي راډیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
د رای حمله چې تر سره شوې دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوکونو په پوسټو باندې وي، همدارنګ ګڼ شمېر نور بریدونه چې تر سره شوې دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنې وي چې هغه په ترڅ کې هم زموږ قدرمن هیوادوالو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وښتې ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په اړه شوې هوکړه عملي کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بسیار مهمه
د وای ډیره مهمه ده چې دې اونۍ پاړې یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړې شي په ډیره چټکۍ کار کوي، څو موږ ته دې اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پایلو خوښ دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درینه وسلنه راخته شوی وو، خو حکومت پلو ځواکونو په یوه شپر خو کې سرغړونه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وړاندې یو شرط د تاوتریخوالي کمواله وو چې د وو ورځو لپاره پاله شو. د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت هیله مند دي چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند سرنګواله به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچنی اختر په دری ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند حادثه وشوي، خو پایلې ته ونه رسیدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې دا اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښتونه پر ټولنیز وضعیت اغیز پرېښی دی. هغه خلک چې ډېر سروکارې د امنیتي پیښو قربانیانو سره ووایي چې دې اونۍ کې په آرامه سا اخیسته. د وزیر اکبر خان سړه خونه به پخوا د جګړې له وجل شوو ډکه وه، خو مسؤلین وایي تیره یوه اونۍ کې یو جسد هم دې خونې ته نه دی ورکړل شوی. په دې اړه زموږ همکارې ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسؤل زبی ولادي دای وای چې لیوی اونۍ را په دې خوا د دې سړی خونی یخچالونه تشدي. زبی ولازیه تکړه د اور کمونۍ له پایل څخه وړاندې هر ورځ لسګونه مړی دې سړی خونی تراوړل کېدل. دای وای تابوتونو او یخچالونو کې د وژل شویو له ځای په ځای کول او نور ستړی دی، خو تیر یو اونۍ یې آرام سا اخیستی.
زه سوله غواړم او هیله مې دا ده چې نور مړی ونه وینم. مخکې به چې کله چاودنه او ځانمرګ یې وشو د دې سړي خونې ټول یخچالونه به له مړو ډک شول، حتی تر دې چې د باندې به مړي پراته ول. دا ځایونه به ټول وینو په سر اخیستي وو. زه به ډېر خفه شوم، خو اوس چې سوله راځي هیله لرم چې دا سړه خونه تل همداسې تشو اوسي.
زبی الله چې ډیر لس کال کېږي د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړی خونی مسول دی وایي چې دې موده کې زرګونه د جګړې قربانیان د دې سړی خونی یخچالونو کې ځای په ځای کړی دي. د کابل بل سنډه کې دلته بیا له یو داسې سړی سره خبرې کوو چې د سروکار هم له مړو او د جګړې د قربانیانو له کورنیو سره دی. ګل محمد کارتنو کې تابوتونه جوړوي. د وای لدی سره چې د اورکم د ونیل پایل څخه د تابوتونو خرڅلاو کم شوی وو، خو سولې ته د خپل شخصي آیت په پرتله لومړی تو ورکوي.
مخکې لدی را چې دغه تاریخواله کم شي، موږ د ویلا شل دومره تابوتونه وړل او اوس د تاریخواله کم شو د از موږ کارم خراب شوی دا او تابوتونه هم دومره نه خرڅيږي. دا هیله زموږ دا چې افغانستان کې سولې راشي که از موږ کارم خراب شي کوم خبر نه ده.
عام خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک ته هیله مند دي او د تلپاتې سولې د راتلو هیله لري. د کابل اوسیدونکی امان الله:
نو سولې ته موږ سخت ډېر خوشحاله یو. هر افغان کړېدلی، هر افغان زبرېدلی ده. د موږ خپله دې منطقې دوکانداران چې بلکې کاروبار ډېر سخت خراب وو، خو سولې ته دومره سخت خوشحاله یو، دومره خوشبینه یو چې خدای دې وکړي دا څخه سولې خبرې روانې دي همداسې عملي سي.
خو ولیدل شي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک څومره افغانان خپلې دې هیلې ته چې تلپاتې سوله او د امن په فضا کې ژوند کول دي رسولی شي.
اوس هم ستاسو یو شمیر اس ایم ایسونه. سمیع الله میوند لیکلي وایي که په افغانستان کې اوربند و نسی نو سوله امکان نه لري. د وصال میوند په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي زه په دې باور یم چې سوله به راځي. د هلمند له نادرینه اوریدونکي محمد اسلام یار لیکلي چې دلته هر څوک یو بل ته مبارکي ورکوي او دوی وایي چې سند باید لاسلیک شي او امریکایان باید له دې هیواده ووځي. عبدالعزیز غالب لیکلي د مرجع د هلمند مرجع نه دوی وایي چې پیغام مې نشر کوي او دای ویلي چې دلته په مرجع کې خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او د اوربان په تمه دي. د دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. 4:30 شوې. اجمل ان راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ له لاسلیک کیدونکي هوکړې خبر دي، خو په جزئیاتو کې له تخنیکي پلوه له ځینو مواردو سره نه دي موافق. ښاغلی محب د بیلګې په توګه په توافق کې د طالبانو د اسلامي امارت یادونې ته ګوته ونیوله. وی ویل کسان په قوس کې ورسره لیکل شوي چې امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم طالبانو د اسلامي امارت یادونه شوي چې د په وینا افغان حکومت ورسره موافق نه دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او همدارنګه د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ کابل ته رسېدلي او ټاکل شوي چې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړي او همدارنګه په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. د امریکا بل چارواکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو قطر پلازمینې دوحه ته رسیدلی. دغلته به له طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو د تړون د لاسلیک مراسمو کې برخه واخلي. دا تړون ښایي په څو شیبو یا ساعتونو کې لاسلیک شي. طالبانو خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې په دوحه کې د امریکا له لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمول وي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل په دې پلاوی کې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وړاندې بنهایي شي، د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتنه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په ورستي کړکیچ خبرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد د سوکوهنې دوه لوبغاړي د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو کې د ګډون لپاره اردن ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاجیزاده نن ازادي راډیو ته وویل رامش رحماني په 250 کیلوګرامه وزن او فیض الله ایوبي په 180 کیلوګرامه وزن کې د جاپان په 2020 کال سیالیو کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه لوبغاړي له دوو میاشتو راهیسې چمتووالی نیسي. د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالۍ د مارچ له لومړۍ تر 12 نیټې پورې په اردن کې ترسره کیږي چې د سلویښتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. بامیان کې د سکی لوبو لسم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې بامیان لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د بامیان د سکی کلب مسؤلین وایي د چیلنج کپ لسم پړاو دغه سیالۍ تیره ورځ د بامیانو په چپه دره کې ترسره شوې چې په دغو سیالیو کې د فنلند، ایټالیا، انګلستان، امریکا او افغانستان څخه 18 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د مشتبه، حسین علي او مهدي په نومونو افغان لوبغاړي لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي دي. او د سعودي عربستان ورزشي فدراسیون پریکړه کړې چې د ښځو د فوټبال لوبې ترسره کړي. د دې فدراسیون په وینا دغه لوبې د فوټبال لیګ په ملاتړ ترسره کیږي. یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. دغه لوبې به په ریاض، جده او دمام کې ترسره شي.
اوس هم را ګرځو بیرته خبری موضوعاتو ته. او خبری موضوعات مو هم تر ډیره د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اغیزو دي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د هوکړې لاسلیک کول به د جګړې د پای ته رسیدو باعث شي او که نه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یوځای کېدو او له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کېدو سره به دا ډلې کمزورې او له منځه ولاړې شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د داعش په څیر تروریستي ډله به د سولې له هوکړې وروسته هم یو جدي ستونزه وي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق راپورته.
طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک سره سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې موجود دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فؤاد امان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي دا تروریستي ډلې د طالبانو ترڅنګ فعالیت لري او د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو به ډېرې کمزوري شي.
له شک پرته د سولې پروسه سره د طالبان یو ځای کېدل به د تروریستي ډلو په کمزوري کېدو کې اساسي رول ولري. یو له شرایطو همدا ده چې طالبان باید له تروریستي ډلو په تیر له القاعده سره اړیکې پرې کړي. کله چې طالبان له دې ډلو سره اړیکې ونه لري، هغوی کمزوري او ژر به له منځه لاړ شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ سباندې شل نورې ډلې چې دا چارواکي تروریستي ډلې بولي فعالیت لري: القاعده، داعش، لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد او چچنی او ازبک جنگیالي په افغانستان کې له مشهورو تروریستي ډلو څخه بلل کیږي. له طالبانو وروسته داعش په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پراخ فعالیت درلود او حتی په کابل کې هم چاودنې او انتحاري حملې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې د ورسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام علي افغان وایي داعش ډله کولای شي په افغانستان کې جدي امنیتي ستونزې رامنځته کړي.
دغه نورې دوه ډلې ممکن افغان حکومت وکولی شي چې د هغو په مقابل کې جبهه ونیسي او هغوی ډلې له منځه ویسي. ولې داعش دلته نفوذ کړی دی، اسلحې او مهمات ځای پر ځای کړي دي، خدای نه کرده چې دا بیا د افغانستان دپاره یوه ناولې پدیده تشکیل نه کړي.
خو د امنیتي چارو کارپو باري عارض وایي چې طالبانو په افغانستان کې نورو ډلو ته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې. د ده په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د بشپړ عملي کېدو او د سولې له بهیر سره د دې ډلې په یو ځای کېدو سره به له افغانستانه د نورو تروریستي ډلو ټغر هم ټول شي.
که د طالب افغان حکومت او امریکا ترمنځ تفاهم او یووالی موجود سي، دا ډلو سره مبارزه نه ده پکار، په خپل ورکیږي، ځکه چې بیا د دوی لپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته به ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به داسې چوکاټ رامنځته شي چې له مخې یې له طالب ځواکونو هم د وضع په ښه کولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې کار واخیستل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول هوکړه کې د بشر د اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو په حقوقو بیان ازادۍ معامله ونه شي، هغه څه چې مخکې افغان حکومت ډاډ ورکړی. ټاکل شوی په څو شیبو کې په قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د اندېښنې هم همداسې مهال په همدې حال کې راپورته شوی. دا چې دا اندېښنې نور څه دي او د دوی غوښتنې څه دي، په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړه لیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکرات او هوکړه کې د بشر اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو نولسو کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقوقونه مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لورو څخه غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې، 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا اساسي بشري حقونه په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالانې بې اندېښمنې دي او وایي ویرشته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان میرمنو وضعیت پخواني حالاته چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لودا ور وګرځي. د خزینه حقوقو فعال صفی صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معاملې ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده. په ورته وخت کې د خبريالانو یو شمېر ټولنې بیا د بیان ازادي په تیرو نولسو کلونو کې د افغانانو یو لوی لاسته راوړنه ګڼي او د سولې په هوکړه کې یې د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یا نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګ مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګه دا ارزښتونه وساتل سي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا په دې اړه خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو معامله ونیسي او خوندي به وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي کسول وشي دوی ټول ته بخنه کوي. هلمند چې لکلون راهیسې د جګړې تود ډګر پاته شوی دی، د جګړې د دواړو غواړو په شمول زرګونه ملکیانو ته پکې د جنگ له امله مرګ ژوبلا وښته. زموږ همکار الیاس دایی د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړي او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالی اعلان سوې اونۍ پای ته ورسېده. که څه هم خلک هیله لري، خو هیڅوک نه پوهېږي چې سوله کېږي او که جنګ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسېدونکی یار محمد 18 کلن دی، خو هغه ورځ یې لا هم ضروري چې پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه په نس ماړول نه یې نوي جامې اغوستې دي.
یعنی زه خپله اوس 18 کلن یم، زه چې پیدا شوم دغه جګړه ده، په دغه هیواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار مې د اوس څخه 14 کاله مخته وفات شهید شوی دی. تر هغه وروسته موږ د ډېر مشکلات سره مخ شولو، موږ سر په بې پناه وو، د اخشي سره اوسېدلو. وروسته له هغه څه چې یو څه خپل په ژوند پوه شولو، نو بیا ورور مې د اوس 3 کاله مخته په پوځ کې و شهید شو. نو جنگ دې ورک سي، رنګ دې ورک سي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څه کم 18 کلونو په موده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نشوتو ماین او ځان مرګو چاودنو کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړې ده. که څه هم دقیق شمیرې نسته، خو د بشر حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستۍ روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، دی چمتو دی چې بدې ورځې او غمونه هیر کړي، سم او نوی ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یوازینۍ غوښتنه هم دا ده چې نور دې دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو هیواد د سولې څخه برخمن وي. موږ به هم پخواني غمونه هیر کړو او په راتلونکي به هم غمونه ونه لرو.
څوارلس کاله وړاندې په لشکرګاه کې د لومړنیو نامنیو په لړ کې د احمد مسترخانې ته څیرمه په یوه چاودنه کې د هغه دوه زامن چې د ده سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې هغوی مړه دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یوه ورځ یې زامن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لیک ته هیله من دی. دی وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي، زه چمتو یم چې وژل سوي زامنو ته انتظار پرېږدم او پخوانۍ بدې خاطرې هیرې کړم، نوی ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند نه ورهاخوا په پکتیا کې، د پکتیا په احمد خیلو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 10 وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي نور له جنګ ستړي دي او د ګڼو نورو افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وایي داسې سوله نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي او د دوی قربانۍ پکې هیرې شي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د همدې کورنۍ له وغړي سره مرکه کړې او د هغه د خبرو پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د پکتیا په احمد خیلو ولسوالۍ کې یوه داسې کورنۍ چې په جګړه کې 10 تنه غړي وژل شوي، سهارګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې، د مخالفینو له لوري په جګړه چاودنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ 10 تنه غړي وژل شول او 15 نورې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان مې لاس ویر کړي، لاس مو د کورنۍ غړي دي لاس ویر کړي، او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته ته پټان ته راشې او تا په د کور کې زه وګرځم، د ښځې زخمیانې وکړي او د ماشومان وکړي، ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او که چرسه د بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم د مونږ سره شوی دی.
دای وای د نورو افغانانو په سیر دی هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سوله نه غواړي چې د دوی قربانۍ پکې هېرې شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
چې خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راولي، دی واونه نه همیشه دې پر د خدای داسې سوله راولي چې بالکل دلته دي چا وینه تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر مو ته ګوري چې یو ځل نه داسې سوله ونه شي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانانو ته پکې زیان ورسیږي.
دغه دردېدلې کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوې نن شنبه د فبروري په 9 د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiar زموږ وی پانه هم تاسو ته سات په سات شیبه په شیبه تازه خبرونه خبروي، پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. د جمعې په ورځ د خوست لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور برابر کړی.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په وروستۍ ورځ د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سوله وکړي. د غونډې ویناوالو وویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاسه ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغاړي کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې له ښکېلو خواوو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته د یو ځوان د ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې دی سولی آغا مسئولین چه دی زنون ای زماوار جور کردی دی بیا ور تزاره که اوما چه داغا سولی را پریک دی دی خدای پلیاز که داغا جگره کستاسو آغا نگدی کسان یا مخپل زمان مشومان مشهیدان ور که نو پا آغا و رزو بیا راشه چه دی جنگ آغا زور در تمالوم شد در جنگ توم را زور لری.
قومی مشر سمین خان ول افغانان تر دې زیات د جګړې د ځانی او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي که داخلی وی او که خارجی وی دفاعی ټکی جګړي.
ځوان مدري فعال فیض الله پټان بیا رضوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بلخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړي. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بېګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یادګونډه ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا ورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزته سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان و مال عزت محفوظ وي.
سره لدی چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړې لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناتو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډ اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډ اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نن د قطر په دوحه کې لاسلیک کیږي. ویل کیږي له دې سره به په دوهم قدم کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. په افغانستان کې د سولې بهیر خپل ملاتړي او منتقدین لري. ملالۍ بشیر د واشنگتن په ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې له مشر سیډونکو مایکل ګوکلمن سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې اړوند خوشبینۍ او اندېښنې څنګه ارزوي.
د خوشبینۍ او اندېښنې خپل لاملونه دي.
د خوشبینۍ لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او دې اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه لاسلیک شي، تمه کېږي بین الافغاني خبرې به پیل شي. خو بل لور ته اندېښنې شته، لکه دا چې دا موافقه ډېره روښانه نه ده، شرایط یې نه دي روښانه او دا نه ده معلومه چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندېښنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي. تر دې ورهاخوا دا موافقه نه ده روښانه. خو زما فکر دا دی چې د دې موافقې ملاتړ باید وشي، ځکه دلته بل هیڅ بدیل نشته او په اوسني وضعیت کې همدا غوره موافقه ده.
آیا د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې د دواړو لوریو لخوا کوم روښانه میکانیزم شته؟
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د څار یو میکانیزم به جوړوي، خو په دې اړوند ډېر معلومات نه دي شریک شوي. دا یو څه ډاډمنونکی ده چې امریکا وایي تر هغو به له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل نه پیلوي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو کولو ژمنه نه وي کړي. دا یو خطر دی او هغه داسې چې که دا موافقه امریکایي ځواکونه اړ باسي چې له افغانستانه دې ووځي او هغوی وتل پیل کړي، طالبان به فکر وکړي چې بین الافغاني خبرو کې دومره امتیاز نه ترلاسه کوي. هغوی به د افغان حکومت پر ضد خپل جګړې ته دوام ورکړي. نو ډېره مهمه خبره دا ده چې کابل او واشنگتن او نور مهم متحدین باید د امتیازاتو سم تشکیل رامنځته کړي چې طالبان قانع کړي چې تر ټولو غوره انتخاب خبرې دي، نه جګړه.
is to sit down and talk and not pick up arms and keep fighting.
پتیر وو ورځو کې پتاو تر خواله کې د پام وړ کمای ولیدل سو. دا چې کوم لوی امنیتی پیښه ونسو په څه معنا ده او آیا داعش او نور سختري ځډلې واقعا لمنځه تللی او یوازې طالبان پاتې دي چې حمله کوي او یا نه کوي؟
That tells me that when you have an order from the top down to the
زه فکر کوم دا په دې معنا ده چې د طالبانو مشرتابه خپل پلو جګړه مارانو ته ویلي چې تاریخواله دې نه کوي، هغوی خبره مني. او دا هم چې طالبان کولای شي نور ډالو ته وایي چې د مشرتابه خبره دی ومنل شي. د عمومي امنیت په برخه کې دا خبره ډیره ډاډمنوونکې ده. که څه هم طالبان تر ټولو زیاتې حمله کوي، هلته داعش غوندې نورې ډلې او غیر مسؤوله وسلوال او ملیشی شته او بیا هم تاوتریخوالی کم و. دا ډاډبخونکې خبره ده. خو دا باید هیر نه کړو چې موږ یوازې دوو ورځو خبره کوو. ډیر وخت شته چې د داعش او نورې سختدریزې ډلې تاوتریخوالی زیات کړي. که څه هم داعش د طالبانو غوندې پیاوړې ډله نه ده، خو هلته شته او دا موافقه یې ښایي زړور کړي. په دې معنی چې هغه طالبان ښایي جلب او جذب کړي چې د امریکا او طالبانو په موافقه خوشحاله نه وي. نو که طالبان توافق هم وکړي، د تاوتریخوالي کچه به پرته له شکه ټیټه شي، خو په ټوله کې به بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
Violence levels would certainly go down, but there would still be major violence in a broader context in Afghanistan.
د واشنگتن په ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې مشر څېړونکی مایکل ګوکلمن و چې له ملالۍ بشیر سره یې مرکه کړې وه او په دې غږېده چې که طالبان او امریکا خپل منځ کې موافقه وکړي نو داسې ویره شته چې د داعش لیک به یو څه پیاوړی شي، ځکه د نظر دا و چې هغه طالبان چې په یو ډول له دې تړونه ناراضه دي ممکن له داعش سره یو ځای شي. خو مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره له تړون وروسته به له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه ورته ډېره اسانه وي. اوس هم د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د کندهار د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
انجینیر زبیولا د کندهار د ښار اوسیدونکو، زما په ګمان که چیرې توافق امضا سي او هغه د بین افغاني تفاهم در مابین باندې او د افغاني تفاهم په افغانان در مابین دوستین، دا به د افغانستان د ولس په خیر کې، ځکه افغانان تر بر هر شي سولې ته احتیاج لرو. بې سولې اوس دنیا والته ثابته سوله چې نه په آسیا کې امنیت دی، حتی په نړۍ کې امنیت دی. بنا توافق ته او دې سولې خبرو ته خوشبین یو، خو هغه مطرح اړخ چې افغان دولت دی هغه ته پکښې کې اساسي د یو مقابل طرف مطرح طرف رول او حیثیت ورنه کړل شي، او هغو ته په اصطلاح یو داسې ماحول برابر نه کړي تر څو هغه دغه زموږ د اولس کالو لاسته راوړنې په اصطلاح راته محفوظ کړي، د هغو په رڼا کې دغه زموږ د قانون اساسي په اصطلاح دغه چې موږ ډېرې دغه دپاره قرباني ورکړي دي، د دې په رڼا کې یو تفاهم یو سوله راشي، نو دا به هم د طالبان وروڼو په ګټه وي، هم به د دولت په ګټه وي، او هم به د نړۍ د امنیت په ګټه وي.
دغه روانه اونۍ چې نسبتا اوربان و، تاسو څه احساس درلود؟
احساس مو د خوښۍ و، کم از کم درته وایم موږ به د ورځې د دغه راډیوګانو سره چې اورو موږ د ورځې په سلهاوو که نه وه په لساوو که نه وه یو اته ونه لس کس شهیدان و زخمیان د دواړو خواوو چې افغانان رونه دي موږ درلودل. خوشبختانه چې دغه اوس موږ اورو په دې اونۍ کې د ورځې که یو دوه درې پېښ شوي هغه هم داسې د تېر پرتر موږ د هېڅ تېرو بینان موږ دا هم یو نیکمرغي بولو، ځکه موږ د یو لسو شلو افغانانو د ژوند ساتلی دی، دا زموږ دپاره یو ډېر نیک دغه دی زیری دی.
او که توافق وسي په افغانستان ته سوله راشي، د افغانستان راتلونکی به څنګه؟
زه خو خپل ورته خوشبینه یم په دې چې افغانان ستړي دي، افغانان استعدادونه لري، افغانانو کې هر څه شته، نو موږ به انشاءالله په راتلونکي وخت کې د یو قانوني حکومت درلودونکي واوسو. او زه داسې امیدواره یم چې دغه دولت چې دغه اوس کوي بعضې بلبلي غټې پروژې لکه ساکا ټاپي و چا بهار داسې او زموږ خپل داخلي منابع دا موږ ته ډېر زیری راکوي، موږ هېڅ کمی نه لرو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ملګرو ملتونو روغتیایي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته.
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم گیبراسیوس د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د کرونا ویروس خپرېدلو او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات سوی دی. د کرونا ویروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی. شپږ ورځې پرله پسې د نړۍ د ونډو بازارونه به یې ټیټ سوې، او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیونه ډالره زیان رسېدلی دی. کرونا ویروس په ګڼو هیوادونو کې 3800 کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان یې وژلي دي. تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي، چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبتې پیښې راپور کړې. په دغو هیوادونو کې آذربایجان، بیلاروس، ډنمارک، لیتوانیا، مکسیکو او نیوزیلند شامل دي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په ژنیف کې خبریالانو ته وویل
24 cases have been exported.
دی وایي له ایټالیا څخه 24 موارد 14 هیوادونو ته انتقال شوي، او نوي موارد له ایران 12 هیوادونو ته انتقال شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیزمنو سیو هیوادونو شمیر د اندېښنې وړ خبره ده. په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیاتې د کرونا ویروس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کرونا ویروس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 4 لوړ شو. همدارز ویل سوی چې 388 کسان په دې ناروغي اخته سوی دي. د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ د ایران د پارلمان څلور غړي هم په کورونا ناروغي اخته سوی. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامله ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په جنیف کې تیردوس دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا ویروس پر ضد تر شل زیات واکسینونه جوړ سوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
ورسیدو د دې خبری خبرونې پای ته. په کابل کې 15 بجې شوې. فرشتانګار غلی چې دری یو ساعت خبرونه درته وړاندې